او خځینو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خواخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه خځو ته پرېږدي، له بل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت هم خځې ګڼي.
چې مثلا د یو اولاد په سر چې لږ ژوبل شوی دم، یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه وه ماته کیسه وشوه، داسې وایي زما د لیور ښځه مثلا تللی وه پلار ته کړی وی هغه کوم محفل و، وی لاړو خپل د پلار کور نه محفل ته، وی هغې زه کې وی لورې چې دی موټر ووهلو، وی هغه مړ شو. وی یعنی د مور خو زړه نه وي که نه، خو راځي نو انسان ته یو څه پېښېږي د چا جل چې راشي. وایي تر دې حده چې یعنی هغه ښځه طلاق شوه، وهل، زندان، د هر څه په هغې شوه. ځکه میړه یې وویل چې تا ولې خپله لور ونه ساتله، ته ولې لاړې چې لاړې ولې د لور ویوړلو اوسنۍ ژوند نه کنه. او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه ښه اوسي، یعنی په ژوند کې یې د طرف ته نه د پلار طرف ته، دواړه د خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. او که مثلا څه پېښه هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي. داسې امکانات شته، خو بعض ځایونو کې داسې یو څه نشته. راسن وي زما طرفه طلاق درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کښېني، نه محکمه شته نه قاضي شته. ځان هم قاضي جوړي، محکمه هم وشو، طلاق هم وشو، خلاص. یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب و، ماشومان لاسو تم جیکو لاس و یو بل راوړلو. ما ورته ویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی، خو که مل مال څه ته دومره ماشوم راوړي، مال په کار نه دی، مال یو راوړه ښه تربیه کوي، ښې وساته. مال د اولاد د حق نه تاسو خبر ایسئ ده چې مور پلار هم حق لري، اما اول اولاد حق لري. چې ته باید اولاد حق پوره کړي، د اولاد لپاره کالي، لباس، چې خوراک، تربیه، درس، مال هر څه باید ته ورته مستعد کړي، تر څو چې اولاد ښه تربیه شي، تر څو هغه آینده کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنو کې. دا خو نه چې مال یولس راوړه، مال نه د خوراک نه خبر اوسه، نه د سپلې نه خبر اوسه، نه د کالي نه، نه د جراب نه. اولاد وایي زما ورور وایي چې خېټه مرکوم ته، نو یو مور ساتنه خو به کوي، اولاد خو به ښځه راوړي. دومره خو کولی شي چې دا نهه میاشتې د اولاد په خېټه کې وګرځي، بیا چې پیدا شي خپله راکېږي. مال نهه میاشتې یو اولاد په خېټه کې، ښځه باید هغه خوراک وکړي چې ورته ضرورت دی. مال د هغې د مرګ د هر څه امکان ډېر شته. مال یو راوړ فکر وکړه، هغې نه بد شي چې د هغه یولس اولاد کې داسې خوراک ونه کړي، صحیح ساتنه ونه شي د هغې ښځې. مال خو دومره اسان کار نه دی.
د اولاد د ژوبلېدلو پر وخت د پلار لخوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو، په کور کې د آرامه فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي. دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د پنځو ماشومانو مور ده په یو مرکه کې کوي.
دا خبره ډېره زیاته ده. دا یو مور سي، دا خپله یو مور یعنی د طرفدار کېدای شي چې د هغې اولاد ژوبل سي. څونه د مور په خپل اولاد مهربانه ده، هغه نه پلار نه ده مهربانه. څونه سي مور له اولاد سره دردېږي، پلار هم دردېږي. خو کوم ستونزې سي مور له اولاد سره تیری، هغه پلار نه تیری نه تیرولی سي. اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي، یو شپه سي مور سره ویخه تیری، هغه سي هر پلار سي ځان ته وایي سي زم هغه نه سي سره تیرولی، نیم ساعت به خوب نه سي سره کولای. یوازې همدا مور د سي خپل اولاد سره یو شپه نه، په شپې شپې، میاستې، کال، به خوبي، ناقراری، هر څه سره تیری. نو دا ډېره یو غلطه خبره ده. سي یو ماشوم د زوبل سي او د هغې مسئوله باید مور وي، دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلیدلې دي؟
ډیر زیات، ډیر زیات هم لیدلې دي. الحمدلله د موږ په خپل کورنۍ کې، د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلېږي هغه کېږي، نو اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي. ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی. دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی، او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی. څو ورځې مخکې یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز، دونه یو غلطه رویه، په داسې حال کې سي مور بل ماشوم په خېټه، نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک، نو مسئوله ټوله مور کړله. سي دا رقم سوی، حتی تر دې پورې سي زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم. په داسې حال کې سي ماشوم نه سوځدلی، چای یخو، هغه سات خو تیر شو. د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي، خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخیږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بدوي. سي آیا یو مور د همدې لایق ده سیدونه خواره پس لدونه زحمتونه دونه یو ماشوم سی زوبل سی غم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سی زوبلیږي دا راځي په کې امکان نه لري یو ماشوم بغیر زوبل دونه لوی سی نو دا رقم بلرو سره لازم نه ده دا رقم یو سلام الله خیر خپل خص سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومان په روزنه کې مل میرمن سره وانډه واخلي
بالکل څونه حق سي مور لري امو نه پلارم لري سي وانډه سره واخلي او په شریک باندې زکه دا شریک ژوند چی شته وایي دا میړو خزه شریک ژوند تیروي مور او پلار میړو خزه همدغه ته لکه څنګه چې دا خزه خپل میړه سره په هر کار کې وانډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي نو په میړه باندې لازم او مظلومه رسل خپل خزه سره د اولاد په مقابل کې دا ور سره مساویانه په برابر توګه باندې دا ور سره سرته ورسي ک چیرته ور سره کومک نسی کولای دا برخه ور سره نسی اختره سي اولاد کې دایم ور سره شریک سي یا کومک سره کی نو دا خود نه کوي مور خود بیا مجرمه کوي نه صفه دا رقم غورځي دوه یا په یو دسه مشکل کې مور تو وایي سي ولات مجرمه دا کار ته لوجنه سوای دا باید ته دا رقم کارونه
کلی وباندو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمن په مطلق ډول درس نه دی ویلې دوی دلته لیدل سوی هغه پلار که باسه واده می اتا دی درس برخه مور تور پریگدی دلتا چوم رزیانو نرامنسته که دلیسی
دیر زیاد دیجی که اولاد بی تربیگی لیم دیجی نشروع کیگی کلسه یو پلار در طول مسئولیتون مور تور پریدی او مور برسیدگی نسی کوای دیر مشکل دست طول شاین تا یو خزا دی کور لحر ست رسیدگی کهی نو خام خواه یو ست نپاتی کیگی آغا پات برخه سده آغا دی اولاد پا زندگی که نمگرتیاوی پیدا که یودا نمگرتیاوی دی اولاد پا بی تربیگی بانی اولی خزد سدا مسئولیت تور سپاری نو خام خاله غین یو سس پات کیگی که دی اولاد مکتب کی بی تربیگی دا یا بل کوم خبره ده نو مجبور سل میډنه پټ کی او کله س دی اولاد خو یا دی اولاد بی تربیگی یوه مور لخپل میډنه پټ کړه د ماشومان لپاره نه دا خبره پټ کړه لاندې جن اولاد بی تربیگی شروع کی او اولاد خرابېږي حتی د دې په آینده باندې ډیر زیات بد تاثیر نه دیږي
تاسو مخکې وویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی که دا اوسرت ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ کوم کارونه یې پلار کوي او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ
زه خپله الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کاله مې واده کیږي مسره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده هغه 2.5 کلن ده
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار
داسې هغه په کارو کې مصروفه وي زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسئولیت زه خپله په غاړه واخلم خو بیا هغه څه ته چې زه پوهېږم چې دغلته د ما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر سي نو چې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زه ورته وایم چې دغه مشکل وو یا نن مریض وو یا مې ډاکتر ته بوته یا دا رقم خبره وه نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نسم کولی هغه ته وایي مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو یې چې زه حل کولی سم زه کوم او که بیا نو پلار ته وایم دا هغه مشکل پلار سر ته رسوي تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکی وایي چې خل لباس مې اولاد ته واخلای یا خطر بیا حتما ضرور ده کوم ته سیتا وس کیږي تا ته کوم ته سلیما وس کیږي هغه باید زر سره وکم نو سه آینده د اولاد سره د منګه دي جامع آینده ده باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کوسي او څه آینده کې یو څه وکي
bale دسه راته ویلې چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې دوی د نظافت په برخه کې په دې کې کوم وخت تاسو روانه خسته نه
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه دا ورکړې سزو ایمان دا کار پاتې سوي سده دا تو کې او هغه څه پاتې سي کوم وخت چې تزو یا کالی ور بدل کی یا بل کوم څه کاری وای سره کا دا کار بزو کوم دا تو کا نو اصلا زه خپل د ته ما شرایط نه دي مسایب کړی سي دا کار دا یو کې او که چېرته ورته مخ ته راسي نو نه نه وای سده دا کار دی مانه دایې زنه کومې به ته وکې
څومره کور فضا کې سمینات را منځته کیږي چې خځه او میړه په شریکه باندې ټول مسولیت په تیر بیا دی اولاد د روزنې په برخه کې دا مسولیت یو ځای په وګوي سي څومره کور سمیمي
د کور د سمینات او ځال هم دغه نه جوړیږي هغه کور کې سه میړه او خځه دواړه همغږي نو دغه کور اولاد سده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده. او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه وو، د هغوی اولاد اول زینه اول مهمه بنسټ چې کوم ده، د اولادو د میړه او د ښځې تر منځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اوله زینه ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده، په باندې فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په موږ باندې مونږ فرض کړی ده، همدا رقم که چېرته موږ اولاد سالمه نه وي، ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه سه د اولاد ډېر زیات حیا سکیږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبره څه پرې تاثیر کوي، هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړه، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړه، اولاد څه ده، اول پلار ته ارزښت ورکوي، ورپسې مور ته. او که چېرته میړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړه، اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده، ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي، ځکه سلام غج نه دا دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي، نو البته دا یو بې معنا شاید، نو زه به ولې ارزښت ورکوم؟
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډېر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور د روزنه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیروني کارونه یا دندې، وظیفې، تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دي څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده، هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو، ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت د جوړیږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسې پر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بیخي صفر ته نږدې شوې ده، خو پخوا هم داسې چندان نه وه.
که چیرې د ماشومانو روزنه په هره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصده مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي، او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي، او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لرئ او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزمه، او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصده د ښځو مربوط دي. ته باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه نیم ساعت مخکې. خوب په کورنۍ سړیو یا د کورنۍ او هغه نارینهو پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانهو سره د خپل بامیل سره ولې د کوماک وکړم. دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پاته لګېږي. خو ما شخصي نظر، زه خو ورسره په هره برخه کې کوماک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړه هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه دادي مینځلي؟
نه، داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلي دي، خو جامې نه. چل نه راځي، چل راتله هغه کار هم دومره صاف نه دی، خو کار سره سړی آشنا نه وي، بلد نه وي، بیا لږ به وایم ستونزمن وي.
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي. په تیره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل ځان په اړه که تومیا، د خپل کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ. دلیل هم یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځیناو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د ښځو خبرو ته، مشورو ته هېڅ غوږ نه ږدي. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بانو نه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروفه. دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښه وي، عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه ښځینه برخې سره دې سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروف، یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دي د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم، د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا مېرمنو سره ولې دغه شریکم؟ نو که پټ دي دغه رازونه، دغه خبرې دي پټ وساتلې، کېدای شي ته ډېرې ستونزو سره مخ شي. خو که د مېرمنو سره، د کورنۍ ښځو سره، هغې سره دې دغه شریک کړل، کېدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي. خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هېڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې، کارونه، تجارت، هېڅ شی نه شریکوي. زه دغه کار کوم، زه یې ورسره شریکوم. ځینو وختونو کې ماته ډېرې ښې مشورې راکړي دي، او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلی دي، او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړي چې خیر دی، اوس که تاواني شوې، لږ صبر وکړه، دا کار ښه کېږي، هغه ښه شوی هم دی، هغه زه زړه توری شوی یم، زړه ماته شوی یم، نهیلی شوی یم. خو چې هغه دوی مشورې ماته راکړي دي، بېرته هغې کار ته زه هڅولی یم، او نتیجه یې مثبت وي.
بله، داسې هم لیدل شوي دي چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کېږي، یا ماشوم لویږي، ژوبلېږي، په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي، د ماشوم پلار سي، نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې، نور هم ښځه ملامتوي، تر وهلو او ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه، ته څه رقم مورې، په دې هکله څه وایې؟
مناسبه نه ده داسې کار، ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي، د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي، او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړی ده، بس دا نوکر هم ده، دا مزدور هم ده، دا به ټول کارونه هم دی کوي، د ټول د لیورونو کار به کوي، د خواښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هره برخه کې، هره برخه کې د خپل پامیل سره، لکه وړاندې مې وویل چې پار ته کوم تجارت کوي، هغې نتیجه ګټه، تاوانونه هم ورسره شکوه، کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه، او که ماشوم خوږېږي، زخمي کېږي، دا ټولې پېښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوي هماغه کېږي. ښځه باید ملامته پښتانه شي نو زیات مسولیت په داسې برخو کې باید 90% اصل 100% دغه بیا د نارینهو مسولیت دی چې هغه تدوی وکي ډاکټر ته بوزي نور پاملرنه ورته وکي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځی کار ته ځی هغه بیا خپل مېرمنو ته دای باید سپارښتنه وکي د مشوم داسې پالنه وکي دا ورکه دا دوا ورکه دا ګولۍ ورکه دا سکار وکي دلته په سملوي دلته جګوي خلک چې ټول کارونه خزو ته پریګي دی هغه پرمختګ هم نشي کولای هغه ورسته پاتې دی هغه ناکام دی هغه د پرمختګ په خوان نه پویږي او نه په ژوند پوهشي.
بله ډېره زیاته مننه. په اخر کې هغه کورنۍ او تام د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپل مور ته پریږدي.
هغه کورنۍ ته پیغام داده یا مې دوی نه غوښتنه داده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی مېرمنو ته پریږدي مناسب نه ده. نارینه ته برخه ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د مېرمنو ترڅنګ ودرېږي او د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې خونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ خونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر مساوي او نیوټرونونو یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړي چې لانسرون څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري لکه په دې مثالونو کې د جست او نیکلو هوا هایدروجن او هیلیم کې چې د دې د الکترومینز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي وکړه چې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري یو د بل ایزوتون په نامه سره یادي لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی وکړه چې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغه متنوع بدلونونو څخه په غاره کې بحث وکړو. دا غیر له پټلې کې لوی اټومي شوا وایي چې اټومي شوا د اټوم ورستي کوشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. چې اټومي شوا چې د پورت څخه شته خواته دا زیات هیږي، همدارنګه چې په څخه راستي خواته اټومي شوا یې بیا کمی پانا سره کې عینی شوا تناوب وایي چې عینی شوا د عین ورستي کشر او هستې ترمنځ د واتن څخه عبارت دي. چې عینی شوا هم د پورسکشت خواته زیاتیږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتیږي. آینایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي. دا د آینایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آینایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آینایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. د الکترون د غشتولو انرژي د پورسکشت خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترونونو د جذب میل چې دی د پورسکشت خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیدیشن ځانګړتیاو تناوب دی وي. د عناصرو د اکسیدیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وایي یا د اکسیدیشن څخه عبارت دي چې د تحمضي اکسیدیشن ځانګړتیاوې د پورته څخه خواته کمیږي. همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دي چې د عناصرو د اکسیدیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشت خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي. همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په ورستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربېره داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي چې دا هم د پورته څخه شتې خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته سکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتیږي. همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دي چې وایي دا د پورته سکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل کمیږي. انتقالي فلزونه دي یا هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي چې د دوم او دریم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپته عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري. د هغوی د ډي فریسوي او اتمیش نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري د هغوی اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیدیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی برا تدا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه یا ان اورګانیک کیمیکل کمپاؤنډز شي دي. وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلي کېدو او شډل لوري درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې د سري جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل چې د اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدز دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وای اکسایډونه وای دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کیني خواته اکسیدیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د شایان سمبول شی خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکل کېږي د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کین خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نومې شودنه په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی ایپاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پرومی ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني، لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د ایرون 2 اکساید، همدارنګه د ایرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نومې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینټا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینټا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید، همدارنګه ډای فاسفور پینټا اکساید. مثالونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید. او هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوی دی: یو تیزابي دی، کلوي دی، امفو تری او پلاندی دو سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوی اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوی اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګو جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بلې بیا دا ډول اکسایډ د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې چې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي د کلسیم د اکساید چې شی مرکب جوړوي، همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا هم سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په ډول د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي: د تیزاب اکسایډونو سره مال، د تیزاب اکسایډونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګي جوړوي، چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خپره شوی دي وینو یې. همدارنګه مولي اکساید غیر فلزات او اکسیجن له تعامل څخه لاس سره ځي او لاندې خواص لري: اوبو سره تعامل کوي، تیزاب جوړوي، همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي، مالګي اوبه جوړوي، لکه په مثالونو کې لکه په لاندې ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایډونو سره مالګي جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي، تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګي جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي، مالګي اوبه جوړوي. د مور اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مالګه اوبه جوړوي، د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي مالګه جوړوي. چې د ټولو مادلو کې دا د ذکر سوي دي، همدارنګه د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي او د مالګه جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاسته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل وکړي کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي، دا څخه د اکسایډ استعمال رول لري. امید اور اکسیجن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي، لکه د تیزاب د تولید لپاره موږ اکسایډونه څخه کار اخلو، د کلوي د تولید لپاره، همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډن څخه کار اخلو. په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي، مثلا د هایدروجن پراکساید څخه د میکروبوجینې، همدارنګه او زیات اوفونی په ډول استفاده کیږي.
اون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل، او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو ترنه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن به خونکو راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 وظیفوي ګروپ دی، یعنې که چیرې NH2 پکښې کې وو، د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوې درجې او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې څه شی دی؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوې درجې امائن وي، او یا به درې درجې امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوې درجې نه یې ویلي، هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شي دي؟ N شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي. د هغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ټرشری امائن سو، یا درې درجه. تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو، بیا پسې پرایمري سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم یې ښوونه. د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیوپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسي نه وایزده یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې CH3 دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل NH2 چې ورته وایي میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیوپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا تورو کې ای ده، بیا ام دي. نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شی دي؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نور ته ویل کیږي، بیا فینایل ورته ویل کیږي. فینایل امائن معنی د امینو ګروپ سره فینایل یو ځای سوی دي، دا ته فینایل امائن وایي. کیمیاوی خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ٹو دا چې کله د تیزاب سره یوځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تھری یو دانه امونیاوي مالګه جوړوي چې هغه پر څنګه معلومیږي بغل ته کلورین ور سره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائید یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا سمال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچي میتایل امونیم کلوراید جوړي کې بیا بیس تر واچي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمل پاکه مالګه را باسي. خو موږ یوازې اوس تیزابونو سره ویل تیزابونو سره چې یوځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید دا اگر چې سره یوځای کې دو میتایل یوه دانه اماین کلوراید جوړیږي بیا کلکلی ور واچي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی خو په خلاصه کې څه شویل کیږي کله چې تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه اماین دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به اوس وایي. یو درجه اماین که چیرې یو این وي پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي نو مړې اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي. یو این وي دوه هایدروجن وي یو ریډیکل ګروپ وي یو این دوه هایدروجن یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری سی ټو ایچ فایو سی تھری ایچ سیون د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکې راکللی سي هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري اماین دی ولې یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی نور دواړه د یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دی. دغه این چې دی یا دغه اماین ګروپ چې دی پرایمري دی دا نور ته نه ځو دا نور شاید فرق ولري شاید سیکنډري شاید ترشري موږ چې وایي پرایمري سمنه این دی شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده نو دا پرایمري شو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یي اماین چېرته وایي هغه بیا څه شی دی که چیرې یو این وي پر اطراف یو هایدروجن وي دوه ریډیکل ګروپونه وي نوموړي اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو این وي دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي یو دانه ایچ وي دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګوري این دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه این بغل ته چرشي نیوشته یي هغه د دغه این کیاس کوي نو دغه این اوس کیاس پر چیشي دی پر یوه سي دغه دی یوه سي دغه ده دا یې دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو این وي یو بغل ته ایچ وي دوه بغل ته ریډیکل ګروپونه وي چې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دي که چیرې یو این وي پر اطراف یې درې ریډیکل ګروپونه وي نو مړې اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو این درې طرف یې ریډیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دي درې درجه یې دي دغه این چې دي دوه درجه یې دي دغه این چې دي یو درجه یې دي. دې درې درجې څنګه دي یوه سي دلته ورسره مشتې ده یوه سي دغه ده یوه سي دغه ده که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دي چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي. دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
ایله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهال ویش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سرسره تکرار کړئ په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو تر راتلونکي خبرونه مو خدای مل شه
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601 یو ځل بیا 00420221240601
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته